आज व्यू 360 में पेरिस 26 जुलाई से शुरू होने वाले ओलंपिक्स खेलों के लिए क्या तैयारियां कर रहा है और बात करेंगे ओलंपिक्स की तारीख के कुछ बड़े स्कैंडल्स और पाकिस्तान की कारकर्दगी की। अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो। 33वें आलमी ओलंपिक्स का आगाज 26 जुलाई से फ्रांस में हो रहा है, जहां दुनिया भर के एथलीट समेत पाकिस्तान के खिलाड़ी भी शिरकत करेंगे। ताजा तरीन खबर यह है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा जीतने वाले जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ओलंपिक से पहले बरतानिया में अपने घुटने की सर्जरी करवाएंगे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक अरशद नदीम ने कहा है कि उन्होंने ये फैसला किया है कि वो अपने घुटने की सर्जरी करवाएंगे क्योंकि उन्हें गुज़श्ता एक साल से घुटने में तकलीफ है। अरशद ने कहा है कि उन्होंने रीहैब के जरिए तकलीफ दूर करने की कोशिश की लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अभी सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ओलंपिक्स के मुकाबलों से पहले मुकम्मल तौर पर फिट हो पाएंगे। अरशद नदीम को उम्मीद है कि वो सर्जरी के बाद ओलंपिक्स में हिस्सा ले सकेंगे। अरशद नदीम इससे पहले बरतानिया में अपनी कोहनी की सर्जरी भी करवा चुके हैं। अरशद नदीम की इंजरी से यकीनन पाकिस्तान की जो उम्मीदें हैं मेडल्स लेने की उन पर भी अब थोड़ा सा ये कह लीजिए कि तश्वीश का साया पड़ गया है, क्योंकि अरशद एक बहुत ही फैबुलस एथलीट हैं और इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थीं कि ये जैवलिन में पाकिस्तान के लिए कोई तमगा ज़रूर जीत पाएंगे। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के जो ओलंपिक दस्ता है उस पर बात करेंगे और लाए हैं आपके लिए ओलंपिक्स पर खुसूसी रिपोर्ट्स और पाकिस्तान की फीमेल एथलीट्स पर भी एक रिपोर्ट शामिल करेंगे। ओलंपिक गेम्स के आगाज से पहले पेरिस हजारों एथलीट्स और तमाशाइयों की मेजबानी के अपने मंसूबों को आखिरी शक्ल दे रहा है। ये तैयारियां क्या हैं और पेरिस के शहरी उन्हें कैसे देख रहे हैं, बता रहे हैं इमरान जदून इस रिपोर्ट में।
पेरिस, रोशनियों का शहर, 2024 के ओलंपिक्स के लिए जोश व खरोश से तैयारी कर रहा है। ये मशहूर तारीखी शहर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों की मेजबानी और आलमी सतह पर अपनी भरपूर तारीख और सकाफत को दिखाने की तैयारियों में मसरूफ है। मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों के लिए नए मकामात की तामीर तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब खुली फजा में दरियाए सेन के किनारे होगी। समर गेम्स की तारीख में यह पहला मौका है कि इफ्तिताही तकरीब किसी स्टेडियम के अंदर नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे होगी।
हम अपनी तैयारी के आखिरी मराहल में हैं। तकमील पाने वाले कामों में इजाफा हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे मशहूर मकामात में जान आ रही है। हम पेरिस शहर में 60,000 से ज्यादा आर्जी नशस्तें लगा रहे हैं। हमारा दुनिया के लिए एक पैगाम है, गेम्स के लिए तैयार हो जाएं और ये तारीखी होंगे।
शहर की इंतजामिया खेलों के दौरान सयाहों की आमद से फायदा उठाने के लिए खुसूसी प्रमोशंस और तकरीबात के मंसूबे पर काम कर रही है। एथलीट्स और सयाहों के लिए यादगारी अशिया और दूसरे तहाइफ खरीदने के लिए मेगा स्टोर्स होंगे जो पेरिस ओलंपिक्स में उनकी यादों को हमेशा उनके साथ रखेंगे।
पेरिस शहर के मकामात और मरकज में 150 स्टोर्स होंगे और ये इवेंट खास है क्योंकि ये पेरिस के सबसे मशहूर एवेन्यू शांज़-एलिज़े पर होगा और शायद ये दुनिया के लिए पेरिस की एक बड़ी तस्वीर है, लिहाजा ये अहम है। ये एक मेगा स्टोर है जो टिकट होल्डर्स और आम लोगों के लिए भी खुला होगा।
खेलों की तकरीबात और खरीदारी के अलावा पेरिस गेम्स को मनाने के लिए कई सकाफती प्रोग्राम्स का भी मंसूबा बनाया गया है। आर्ट की नुमाइशों से लेकर मौसीकी तक शहर सयाहों और मकामी लोगों को तफरीह फराहम करने के लिए पुरजोश है।
पेरिस मुकम्मल तौर पर ओलंपिक गेम्स के लिए तैयार है। हमें लगता है कि लोग इसमें मुकम्मल तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। हम हर जगह ओलंपिक्स के बारे में बात करते हैं।
मुझे लगता है कि शहर की रौनक नाकाबिले यकीन है और हम अपने से लुत्फंदोज हो रहे हैं और हमने इसके लिए वक्त निकाला और ये यकीनन इंतजार के काबिल है।
ओलंपिक गेम्स के शुरू होने में अब 2 हफ्तों से भी कम का वक्त रह गया है। पेरिस एक यादगार और मशहूर गेम्स की मेजबानी के लिए तैयार है। शहर की तारीख, सकाफत और जदीद सहूलियात का इम्तिजाज खिलाड़ियों और तमाशाइयों को इकट्ठे होने और खेल के जज्बे का जश्न मनाने के लिए एक शानदार माहौल फराहम करेगा। इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन DC।
آپ نے رپورٹ دیکھی کہ کیسے پیرس تیاریاں کر رہا ہے اولمپکس کی اور کیسے پیرس کے رہائشی اور وہاں آنے والے سیاح اس بارے میں بہت ہی زیادہ پرجوش ہیں. ساتھ ہی پیرس کے بہت سے رہائشی اولمپکس کے دوران پیرس کو چھوڑنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. اس کی وجہ اس دوران اولمپکس مقابلوں کو دیکھنے کے لیے آنے والے سیاحوں کی بڑی تعداد ہے جنہیں پیرس جیسے مہنگے شہر میں رہائش کی ضرورت ہوگی. مقامی لوگوں کے لیے یہ اپنے اپارٹمنٹس کو کرائے پر دے کر اضافی رقم کمانے کا ایک موقع ہے. ایسے ہی ایک مقامی رہائشی جن کے ایک بیڈ روم کے اپارٹمنٹ کا کرایہ ایئر بی این بی پر اب اگر اپریل کی بات کی جائے تو 100 یورو یومیہ سے کم تھا, اب 26 جولائی سے 11 اگست تک ان کھیلوں کے دوران انہیں 330 یورو تک کا یومیہ کرایہ ایئر بی این بی پر رینٹ کر کے مل سکتا ہے.
Parce que si j'ai bien compris, il y aura beaucoup de monde à Paris, qu'en plus il fait chaud à Paris pendant cette période.
Main jo samajhta hu wo ye ki Paris mein bahut sare log honge. Iske ilawa is arse ke dauran Paris mein garmi bhi hogi. Ghoomna phirna thoda mushkil hoga aur shahar mein rehna kuch zyada hi mushkil hoga. Main aisi jagah rehne ko tarjeeh deta hu jahan kam log hon aur jo pur sukoon ho ke kaam kar sakun, kyunki company hame ghar se kaam karne ka mashwara de rahi hai aur is apartment mein ghar se 3 hafte kaam karna zara mushkil hoga.
On a beaucoup de propriétaires qui souhaitent louer le logement.
بہت سارے مالکان ہیں جو اپنی رہائش کرائے پر دینا چاہتے ہیں اور ہمارا بزنس جو چیز مہیا کرتا ہے وہ ہے مالکان کے لیے وقت کی بچت. اپارٹمنٹ کا انتظام مالک کے لیے اوسطاً 70 گھنٹے فی مہینہ ہوتا ہے. ہماری سروس تمام تر تجربہ کاری اور وقت اسی مقصد پر لگاتی ہے. ہم 24 گھنٹے کی سروس پیش کرتے ہیں اور ہم اپارٹمنٹ کے کرائے کے انتظام کے لیے اپنے تمام آلات استعمال کرتے ہیں.
لوکیشن اپارٹمنٹ
اولمپک گیمز اور تنازعات کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے. کبھی کسی ملک کے کھلاڑی ڈوپنگ سے متعلق شہ سرخیوں کا حصہ بنتے ہیں اور کبھی دیگر انوکھی وجوہات کی وجہ سے. فائزہ بخاری اس رپورٹ میں اولمپکس کی تاریخ کے کچھ مشہور سکینڈلز اور تنازعات کے بارے میں بتا رہی ہیں.
اولمپک گیمز اور کھلاڑیوں کا تذکرہ ممنوع ادویات کا استعمال یا ڈوپنگ سکینڈلز کا ذکر کیے بغیر عموماً نامکمل رہا ہے. کارکردگی بڑھانے والی ادویات کے استعمال پر جیتے ہوئے میڈلز کی واپسی, اولمپکس میں شرکت پر پابندی وغیرہ کئی اولمپک کھلاڑیوں کی بدقسمتی بنی. لیکن میں آپ کو ڈوپنگ کے مسائل سے ہٹ کر کچھ ایسے انوکھے واقعات کے بارے میں بتاؤں گی جو اولمپک کھیلوں کی تاریخ کے بڑے تنازعات اور سکینڈلز بنے. جنوبی افریقہ کے اپارٹھائیڈ یعنی نسل پرستی پر مبنی نظام حکومت کی وجہ سے انہیں 1964 میں ٹوکیو اولمپکس کے موقع پر کھیلوں کے اس عالمی ایونٹ میں غیر معینہ مدت کے لیے بین کر دیا گیا تھا, جس کے بعد وہ 30 سال تک اولمپک کھیلوں سے باہر رہے. 1972 کے میونخ اولمپکس کے دوران فلسطینی دہشت گرد گروپ بلیک سپٹمبر کے 8 ارکان نے اولمپک ولیج میں گھس کر اسرائیلی اولمپک ٹیم کے 2 ارکان کو قتل اور دیگر 9 کو یرغمال بنا لیا تھا. ریسکیو آپریشن کے دوران تمام یرغمال, 5 دہشت گرد اور 1 پولیس افسر مارا گیا, یعنی کل 17 افراد کی ہلاکت. اسے اولمپک کھیلوں کی تاریخ کے سیاہ ترین واقعات میں سے ایک کہا جاتا ہے. 1980 میں جب سرد جنگ عروج پر تھی تو سوویت بلاک کے مرکز ماسکو میں منعقد کیے جانے والے اولمپکس کا امریکہ سمیت بہت سے ممالک نے بوائیکاٹ کیا, جس کی ایک بڑی وجہ سوویت یونین کا افغانستان پر حملہ بھی تھا. گو کے ان کھیلوں میں میزبان ملک نے سب سے زیادہ میڈلز حاصل کیے, لیکن ان کے کھلاڑیوں پر ڈوپنگ کے الزامات لگائے گئے. 1988 میں جنوبی کوریا میں امریکی باکسر روئے جونز جونیئر اور جنوبی کوریا کے باکسر پارک سی ہن کے درمیان باکسنگ میچ کے فیصلے کو اولمپک کی تاریخ کے سب سے حیران کن ترین فیصلوں میں سے ایک کہا جاتا ہے. امریکی کھلاڑی نے اپنے حریف کے 32 مکوں کے جواب میں 86 مکوں سے واضح سبقت حاصل کی. اس کے باوجود 3 میں سے 2 ججز نے جنوبی کوریا کے باکسر کو فاتح قرار دیا. بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ جنوبی کوریائی حکام نے ان ججز کو خوب کھلایا پلایا تھا. 1994 کے اولمپک کھیلوں میں امریکی فگر سکیٹر ٹونیا ہارڈنگ پر اس وقت تا حیات پابندی عائد کر دی گئی جب ان پر اپنی ساتھی سکیٹر نینسی کیریگن پر حملے کی منصوبہ بندی کرنے کا الزام لگایا گیا, لیکن بعد میں ان کے سابقہ شوہر, باڈی گارڈ اور دیگر 2 افراد کو اس حملے میں ملبس پایا گیا تھا. اس واقعے پر آسکر کے لیے نامزد فلم آئی ٹونیا بھی بنائی گئی. یونان میں ہونے والے 2004 کے اولمپکس میں میراتھن دوڑ جاری تھی. برازیل کے کھلاڑی
اندرلی دولیما کی جیت یقینی نظر آ رہی تھی، لیکن اچانک ایک سابقہ اور متنازع آئرش پادری نیل ہورن نے ان پر حملہ کر دیا. اس میں ان کا قیمتی وقت ضائع ہوا اور سونے کے تمغے کے بجائے وہ کانسی کا تمغہ حاصل کر پائے. وینڈرلی کی اس بری یاد کا ازالہ شاید 2016 ریو اولمپکس میں اس وقت ہو گیا جب انہیں کھیل کی شمع روشن کرنے کا اعزاز حاصل ہوا. ریو ڈی جنیرو کے 2016 اولمپکس میں حصہ لینے والے 4 امریکی تیراکوں نے یہ دعویٰ کیا کہ گیس اسٹیشن کے باہر پولیس کا روپ دھار کر کچھ مسلح ڈاکوؤں نے ان پر بندوق تانی اور انہیں لوٹ لیا، لیکن یہ حقیقت سامنے آئی کہ انہوں نے گیس اسٹیشن کے باہر توڑ پھوڑ کی، جس پر وہاں تعینات سیکیورٹی گارڈز نے ان سے نقصان بھرنے کا مطالبہ کیا تھا. کھلاڑیوں پر 4 سے 10 ماہ تک سوئمنگ کے مقابلوں میں شرکت پر پابندی لگا دی گئی تھی. اولمپکس میں ڈوپنگ یا کارکردگی بڑھانے والے ممنوع مرکبات کے استعمال کی بات کی جائے تو روس اس میں سب سے زیادہ ملوث پایا گیا ہے. چین بھی ڈوپنگ سکینڈلز کی زد میں رہا ہے. امریکی محکمہ انصاف نے متعدد چینی تیراکوں کے خلاف ایک کرمنل انکوائری شروع کر رکھی ہے، جن کے ڈوپنگ ٹیسٹ تو مثبت ہوئے لیکن اس کے باوجود نہ تو ان سے میڈلز واپس لیے گئے اور نہ ہی انہیں اولمپک سے بین کیا گیا. کیا آپ کو کسی اولمپک گیم میں پیش آنے والا کوئی انوکھا واقعہ یاد ہے؟ ہم سے ضرور شیئر کیجیے.
2024 کے پیرس اولمپکس میں شرکت کرنے کے لیے 7 افراد پر مشتمل پاکستانی اولمپک اسکواڈ کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں. اس بار پاکستان کی جانب سے 3 خواتین کھلاڑی بھی شرکت کر رہی ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ 2024 کے اولمپکس میں پہلی بار پاکستان کے لیے کوئی خاتون تمغہ جیت پائیں گی. صبا شاہ خان ہمیں بتا رہی ہیں کہ پاکستانی اولمپک اسکواڈ میں شریک خواتین کون ہیں اور ان کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں.
2024 کے پیرس اولمپکس میں پاکستانی اولمپک اسکواڈ میں 3 خواتین بھی شامل ہیں جو پیرس میں اپنے اپنے کھیلوں کے ایونٹس میں پاکستان کی جانب سے پہلی بار شرکت کریں گی. سب سے پہلے ہیں 21 سالہ نشانہ باز کشمالا طلعت، جنہوں نے اولمپکس کے 10 اور 25 میٹر ایئر پسٹل شوٹنگ ایونٹس کے لیے کوالیفائی کیا اور ان ایونٹس میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والی پہلی خاتون کھلاڑی ہوں گی.
ایک ٹیبو رہا ہے ہمارے پاکستان میں کہ گرلز فار دا ہوم گرلش تھنگز ڈالز وغیرہ اور بوائز ود دا گنز اینڈ آل دیٹ، تو وہ چیز مطلب وہ یہاں پہ آ کے وہ دیکھ کے وہ ایک جو ہے سٹیریوٹائپ آپ کا ٹوٹتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں.
اگرچہ کشمالا قومی سطح پر درجنوں اور بین الاقوامی سطح پر 4 تمغے جیت چکی ہیں، پیرس اولمپکس میں انہیں سخت مقابلے کا سامنا ہوگا. ان کا 10 میٹر ایئر پسٹل شوٹنگ کی عالمی رینکنگ میں 37 نمبر ہے، جبکہ 25 میٹر ایونٹس میں 41 نمبر ہے. ایک فوجی گھرانے سے تعلق رکھنے والی کشمالا جہلم میں ایک فوجی مرکز کے افسران اور ایک غیر ملکی کوچ سے تربیت حاصل کر رہی ہیں.
مطلب کہ میں کر سکتی ہوں، ہر چیز کر سکتی ہوں. کہ وہ اس ٹائپ کی تھی نا کہ میں کہ مطلب یہ جو لوگ یہ لوگ کر رہے، کیونکہ بڑا بھائی تھا نا، وہ دیکھتی تھی کہ بھائی کرکٹ کھیل رہا ہے تو یہ تو میں بھی کھیل سکتی ہوں، اس نے وہ کھیلنی ہے. فٹ بال کھیلا یہ تو میں بھی کھیلوں گی، یہ تو میں بھی کھیل سکتی ہوں.
کشمالا کے ساتھ شوٹنگ ایونٹس میں ان کی ٹیم کے ساتھی جی ایم بشیر اور گلفام جوزف بھی شرکت کریں گے. پاکستان کو ان تینوں کھلاڑیوں سے اپنے ایونٹس میں تمغہ جیتنے کی امید ہے. پاکستان کے جھنڈے تلے کشمالا کے ساتھ ایتھلیٹ فائقہ ریاض بھی ہوں گی، جنہیں اولمپکس میں وائلڈ کارڈ انٹری ملی ہے. اولمپکس میں وائلڈ کارڈ انٹری کے ذریعے کسی ملک یا کھلاڑی کو کسی ایونٹ میں، چاہے وہ معیاری اہلیت کے تقاضوں کو پورا نہ بھی کرتا ہو، شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. اسلام آباد میں فائقہ ریاض اولمپکس کی تیاری کے لیے اپنا پورا زور لگا رہی ہیں، جہاں وہ 100 میٹر اسپرنٹ ایونٹ میں شرکت کریں گی. انہیں پاکستان کی اسپرنٹ کوئین کا خطاب حاصل ہے. گزشتہ دسمبر میں اٹک میں ہونے والی قومی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں انہوں نے طلائی تمغہ جیتا تھا. تاہم فائقہ نے اپنے اسپورٹس کریئر کی شروعات فیلڈ ہاکی سے 2016 میں کی تھی. تب وہ پاکستانی ہاکی ٹیم کے کیمپ میں شامل تھیں، لیکن جلد ہی انہوں نے ہاکی کو چھوڑ کر ٹریک اینڈ فیلڈ پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ انفرادی پرفارمنس دے کر جیتنا چاہتی ہیں.
انسان کو دماغ سے ضرور اسٹرانگ ہونا چاہیے. میرے کوچ نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا، ایون کہ ابھی میں بے شک میں ان کے ساتھ بیٹھ کے مجھے پتا ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے ایتھلیٹ ہیں، ان کے سامنے میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی. میرا جو کوچ ہے انہوں نے میرا بہت زیادہ مائنڈ موٹیویٹ کر دیا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں گی تو انشاءاللہ پورے کانفیڈنس سے بیٹھوں گی کہ میں اپنا بیسٹ کر کے وہاں سے آؤں.
فائقہ کی کوچ کا کہنا ہے کہ وہ محنت کر رہی ہیں اور ان کی تیاری پوری ہے. فائقہ پاکستان کا ریکارڈ اس اولمپکس میں بیٹ کرنے کی امید رکھتی ہیں. پاکستان کے دو اور کھلاڑی جن کو وائلڈ کارڈ انٹری ملی ہے ان میں محمد احمد درانی اور جہانارا نبی شامل ہیں. یہ دونوں ایتھلیٹس 200 میٹر سوئمنگ ایونٹس میں شرکت کریں گے. جہانارا نبی سوئمنگ میں پاکستان میں کئی نیشنل ریکارڈز بنا چکی ہیں اور پاکستان کی عالمی مقابلوں میں نمائندگی کر چکی ہیں. صبا شخان, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
1947 میں آزادی حاصل کرنے کے بعد پاکستان نے پہلی بار 1948 میں لندن میں ہونے والے سمر اولمپکس میں حصہ لیا تھا. ہر 4 سال بعد ہونے والے اولمپکس میں پہلا میڈل جیتنے کے لیے پاکستان کو 8 سال انتظار کرنا پڑا تھا, جو پاکستان کی مینز ہاکی ٹیم نے 1956 میں چاندی کا تمغہ جیت کر ختم کیا. پاکستان اب تک اولمپکس میں 10 بار تمغہ جیتنے میں کامیاب ہوا ہے, جس میں سے صرف 2 بار کسی کھلاڑی نے انفرادی تمغہ جیتا ہے, جبکہ باقی 8 دفعہ پاکستان کو یہ کامیابی مینز ہاکی کے کھیل میں ملی ہے. نان ٹیم سپورٹ میں پاکستان کا پہلا تمغہ محمد بشیر نے 1960 میں جیتا تھا, جب انہیں 73 کلوگرام ریسلنگ کیٹیگری میں کانسی کا تمغہ ملا. پاکستان کے لیے انفرادی سپورٹس میں دوسرا تمغہ باکسر حسین شاہ نے 1988 میں جیتا تھا, یہ بھی کانسی کا تمغہ تھا. ہاکی میں پاکستان نے 1956 میں چاندی, 1960 میں کانسی, 1964 میں چاندی, 1968 میں سونے, 1972 میں چاندی, 1976 میں کانسی, 1984 میں سونے اور 1992 میں کانسی کا تمغہ جیتا تھا. 18 سال کے محمد احمد درانی پیرس میں اولمپکس میں تیراکی کے 200 میٹر کے ایونٹ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے. انہیں وائلڈ کارڈ پر اس ایونٹ کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے. وائلڈ کارڈ انٹری کیا ہوتی ہے اور محمد احمد اولمپکس میں حصہ لینے کا موقع ملنے پر کیا کہتے ہیں, جاننے کی کوشش کی صبا شاہ خان نے.
صرف چند ایسے مقابلے ہیں جن میں ایتھلیٹ حصہ لے سکتا ہے اور ان کی کارکردگی کی بنیاد پر انہیں فینا پوائنٹس دیے جاتے ہیں, اور ایک دیے گئے عرصے کے بعد جس کے پوائنٹ سب سے زیادہ ہوتے ہیں اسے منتخب کر لیا جاتا ہے. لہذا 3 ایتھلیٹس کو شارٹ لسٹ کیا گیا تھا اور انہیں ان مقابلوں میں شرکت کی اجازت دی گئی تھی. خوش قسمتی سے میں ان میں سے ایک تھا.
آپ دبئی میں رہتے ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں, تو آپ پاکستان کے لیے کیسے سلیکٹ ہوئے اور یہ کیسے ہے کہ آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں دبئی کی نہیں؟
میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا, میں پاکستان میں رہا ہوں, مصر میں بھی, لیکن زیادہ تر دبئی میں. لیکن میں ہر وقت کے پی کے اور پشاور جاتا رہتا ہوں. میں نے ہمیشہ پاکستان سے ایک گہرا تعلق محسوس کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادتی ہوگی اگر میں کسی اور ملک کی نمائندگی کروں. میں پاکستان میں قومی مقابلوں میں 12 سال کی عمر سے حصہ لے رہا ہوں. میری پہلی ریس 50 برڈ سٹروک 2018 میں تھی. تب سے میں ہر سال مقابلوں میں حصہ لیتا آیا ہوں.
کیا وجہ ہے کہ ہم پاکستان سے اس لیول کے ایتھلیٹس نکلتے نہیں دیکھتے جو عالمی مقابلوں تک, اولمپکس تک پہنچ سکیں؟
میں نے خود پشاور میں دیکھا ہے کہ وہاں بہت زیادہ را ٹیلنٹ موجود ہے, لیکن اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور میرے خیال سے یہ وہی چیز ہے جس میں پاکستان پیچھے ہے. ہمارے یہاں صلاحیتوں کو بہتر بنانے پر کام کرنے کا ایسا نظام موجود نہیں جیسا سنگاپور اور دبئی جیسے ملکوں میں ہے. اس لیے نوجوان اور ابھرتے ہوئے ایتھلیٹس کے لیے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچنا بہت مشکل ہے.
جب آپ نیشنل لیول پر کمپیٹ کرتے ہیں اور آپ مقامی ایتھلیٹ سے ملتے ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں آپ سے؟ آپ کو وہ کیا سہولیات میسر ہیں جو انہیں نہیں؟
اکثر سمجھا جاتا ہے کہ دبئی میں بہت سارے سوئمنگ پولز ہیں, جو کہ درست بھی ہے. وہاں سہولیات پاکستان جیسے ملکوں سے بہت بہتر ہیں. تاہم میں سمجھتا ہوں کہ ایتھلیٹ پر بھی منحصر ہے. مجھے لگتا ہے کہ مجھے جو ایڈوانٹیج حاصل ہے وہ اس میں ہے کہ میرے لیے سوئمنگ پولز ڈھونڈنا زیادہ آسان ہے, اور ٹریننگ کے لیے مجھے کوچز کی ایک بڑی ورائٹی دستیاب ہے, جبکہ پاکستان میں آپ اس حوالے سے محدود ہیں کہ آپ ٹریننگ کہاں جا کر کریں گے اور کس کے ساتھ.
ہاؤ امپورٹنٹ از دا فٹنس؟ فٹنس کتنی ضروری ہے؟ کہا جاتا ہے کہ فٹنس ہر کھیل کے لیے اہم ہے. آپ کا کیا روٹین رہتا ہے؟ آپ کتنے گھنٹے ٹریننگ کرتے ہیں اور پانی کے اندر کتنی ٹریننگ کرتے ہیں؟
اینڈ ہاؤ مینی آورز ڈو یو ٹرین ان دا واٹر؟
سو سوئمنگ از اے یونیک اسپورٹ بیکاز
تیراکی ایک منفرد کھیل ہے, کیونکہ دوسرے کھیلوں کے مقابلے میں آپ کو زیادہ سانس لینا نہیں چاہیے, نہیں تو اس سے آپ کی رفتار کم ہو جاتی ہے, تو آپ کی ایروبک کی صلاحیت بہترین ہونی چاہیے. میں ہر ہفتے 9 بار ٹریننگ کرتا ہوں. ہر سیشن 2 سے 2.5 گھنٹے کا ہوتا ہے. 1 یا 2 سیشن جم میں ہوتے ہیں, جس میں میں پانی میں اپنی صلاحیتوں کو بہتر کرنے پر کام کرتا ہوں.
آپ صرف 18 سال کے ہیں، آپ کا گول کیا ہے اور اگلے 5 سالوں میں آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟
اس وقت میرا گول یہ ہے کہ پاکستان کے لیے قابل فخر کام کروں، قومی ریکارڈ توڑوں اور دنیا کو دکھاؤں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ٹیلنٹ موجود ہے، اور یہ کہ ٹوکیو اولمپکس کے بعد سے ہم کتنا آگے جا چکے ہیں۔ میرے خیال میں 5 سال بعد 2028 میں لاس اینجلس اولمپکس کے لیے ٹرائی کروں گا۔ وہ آئیڈیل وقت ہوگا کیونکہ جب ایک سوئمر 22 سے 24 سال کا ہوتا ہے تو وہ اس کا بہترین وقت ہوتا ہے، تو وہ میرے لیے میڈل جیتنے کا بہترین چانس ہوگا۔
محمد احمد درانی نے بات کی کہ پاکستان کے را ٹیلنٹ کی جو اکثر سہولیات نہ ہونے کے باعث سامنے آنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ پاکستان میں کھیلوں کے مواقع تمام آبادی کے لیے ہی ناکافی ہیں، لیکن لڑکیوں کے لیے تو یہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کراچی کے علاقے مچھر کالونی میں کھیل نامی ایک ادارہ کئی برسوں سے بچوں کو جمناسٹکس سکھا رہا ہے۔ یہاں جمناسٹکس سیکھنے والی زیادہ تر لڑکیاں، جن کا کہنا ہے کہ اس کھیل سے ان کی زندگی میں کئی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں، وہ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے صدر ڈار اور خلیل احمد کی رپورٹ۔
گلی گلی میں دیکھ کے ایسی اسکول میں اسے جاگ جا کے جاتی تھی، دیکھتی تھی کہ بوائز کر رہے ادھر سے ادھر گلنکے مار رہے، تو مجھے بھی مارنے کا شوق تھا، پھر میں ادھر آئی۔
یہ نویں جماعت کی طالبہ سونیا اور ان کی بہن انوارہ ہیں۔ یہ بہنیں کراچی کے پسماندہ علاقے مچھر کالونی کی رہائشی ہیں، جہاں کم عمر بچوں کا محنت مزدوری کرنا عام ہے۔ 8 سال قبل ان کی زندگی میں اس وقت ایک مثبت تبدیلی آئی جب انہوں نے جمناسٹک سیکھنا شروع کیا۔
میں ہمارے گلے میں میرے امی کو بھوپی لگتی ہے، وہ بھی اس نے بھی بولا، میرے امی کے بھائی نے بھی بولا، میرے امی کی بہن نے بھی بولا، مطلب میرا ماما میرا خالہ نے بولا، بولے کہ اپنی بیٹیوں کو جمناسٹک سے نکالو، کمپنی میں لگواؤ۔ پھر امی نے تو بولا ضرورت نہیں، میں اپنی بیٹیوں کو کام پہ نہیں دوں گا، کر دوں گی، میں اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤں گی اور جمناسٹک کراؤں گی۔ اماں ابا لوگوں کی بات سن کے کبھی کہتے تھے کہ نہیں کرو، نکل جاؤ، میں کہتی ہوں نہیں، ان لوگ بولتے رہیں گے، ہم لوگ کریں تو ان لوگ کو جلن ہوتا ہے، ہم لوگ کر کے آگے بڑھیں گے تب ان لوگ کو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔
کھیل کوئی بھی ہو، یہ جسمانی اور ذہنی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب بات لڑکیوں کی آئے تو ان کے لیے مخصوص کھیل ہی ذہن میں آتے ہیں، جن میں کرکٹ، فٹ بال، ہاکی سر فہرست ہیں۔ لیکن اس جگہ جمناسٹک جیسے مشکل اور پر مشقت کھیل میں صرف لڑکیاں ہی نظر آ رہی ہیں، جنہوں نے برسوں کی محنت کے بعد خود کو ہر مقابلے میں جیت کے لیے تیار کر رکھا ہے۔
یہ بچیاں جہاں پریکٹس کرتی ہیں، اس کا نام کھیل ہے۔ کھیل 2012 میں پسماندہ کمیونٹیز کی فلاح کے لیے قائم ہونے والی امکان ویلفیئر فاؤنڈیشن کا پروجیکٹ ہے۔ اس کا مقصد بچوں کو مثبت اور صحت مند جسمانی سرگرمیوں کے لیے ایک محفوظ ماحول اور موقع فراہم کرنا تھا۔ اب یہاں بہت سے بچے تعلیم کے ساتھ جمناسٹک میں بھی ماہر ہو چکے ہیں۔
جہاں تک ان کے جمناسٹکس کا تعلق ہے، جمناسٹکس ایک بہت ہی ریسٹرکٹڈ قسم کا اسپورٹ ہے، ان دا سینس کہ یہاں ہمارے یہاں نہ فیسلٹیز ہیں نہ پاسبلٹی اور کیپبلٹی ہے۔ تو یہ کہ جب ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا ان کے ساتھ جمناسٹک، جب تو گنتی کے آپ ایک آدھا کوئی جمناسٹ تھا، یہاں ایک آپ کی جمناسٹ ہیں جو انٹرنیشنل کھیل چکی ہیں اور گولڈ میڈلسٹ ہیں، ان کے علاوہ آپ کو نہیں ملتے کوئی۔
سہولتوں اور مواقع کا تقریباً نہ ہونا اور خواتین کوچز کی کمی کے باوجود یہ بچیاں پر امید ہیں کہ اس کھیل سے وہ اپنی زندگی اور مستقبل دونوں بدل سکتی ہیں۔
اگر میں جمناسٹک نہیں کرتی تو مجھے اور بھی جو ہم لوگ باہر جاتے ہیں نا، وہ دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ ابھی ہم لوگ جمناسٹک میں آئے، اس میں باہر باہر ہر جگہ دیکھنے کا موقع ملا، مطلب ہم لوگ اس بنگالی پاڑے کو بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ جمناسٹک میں لگے تو باہر جا رہے، باہر مطلب لوگوں سے مل رہے، اتنا ہم لوگ کا وہ ہو رہا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔
پہلے میں چھوٹی تھی، کچھ نہیں آتا تھا، پڑھائی کرنا نہیں آتی تھی، اب یہاں آ کے میں جمناسٹک سیکھ گئی، اب میری کتنی اچھی باڈی ہے، اور مجھے ابھی پڑھائی کرنا آتے، میں باہر جاتی ہوں، کھیلتی ہوں، لوگوں کو دیکھتی ہوں، اور ابھی میں بہت خوش بھی ہوں۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ محمد عاطف کو آج کے شو سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
مهمو خبرونو سرچکی اوری. امریکا کې د جمهوری ریاست دپاره ټاکنیزه مبارزه. د جمهوری غوښتون کې ګوند غړي وی امریکا به یو ځل بیا خوندي کی، او جمهور رئیس بایدن په امریکا کې د وسلو او تاوتریخوالي په ضد کمپین کړی. په افغانستان کې طوفان او سیلابونه. د افغانستان په دریو ختیځو ولایتونو کې د سختو بارانونو، سیلابونو او طوفان له امله لسګونه کسان مړه او په سلګونه نور ماشومان بې کوره شوي دي. او د اولمپیکی لوبو د پاره د افغان لوبغاړي چمتواله. محمد سمیم فیضات د طالبانو په واکمنۍ افغانستان کې یوازنی ورزشکار دی چې د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هیله د جوډو رزمی لوبې تمرینونه کوي.
سلامونه ستړي مشي. نن چهارشنبه د سرطان د میاشتې 28 او د جولای 18 نیټه ده. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیونی خبرونه ګوري. په دې خبرونه کې د ډیرو مهمو خبرونو ترڅنګ د جمهور رئیس بایدن د وروستیو رسمي او کمپیني څرګندونو تفصیل به په سپینه ماڼۍ کې د خپل همکار سید عزیز الرحمن نواورو. د جمهوریت غوښتونکو ګوند د ملي کنوانسیون دویمې ورځې وروستی حال به په وسکانسن ایالت ملواکي ښار کې د کنوانسیون د زین زمونږ همکاره منظر شهید موږ سره شریک کی، او د طالبانو په واکمنۍ کې د مذهبي او مدني ازادیو په دینی او اجتماعي اړخ به د شیخ الحدیث عبدالصبور عباسي صاحب نظر واورو چې نن زمونږ بلنه منلې خبرونه کې به موږ سره یې. عباسي صاحب، تاسو ته ستړي مشوم او درنو همکارانو تاسو هم را سره اوسئ. د امریکا جمهوری غوښتون کې ګوند د خپل ملي کنوانسیون په دویم مخام د ډونلډ ترامپ ځنی ګوندی سیالانه مجلس ته وربللې. د جمهوریت غوښتون کو ملي کنوانسیون د وسکانسن ایالت په ملواکي ښار کې جوړ شوی دی، او تفصیل به د کنوانسیون د زنه د خپل همکارې منظر شهید نواخلم چې په سکایپ را سره ده. منظر جانې، په خیر رالی. د جمهوریت غوښتون کو په دغه دویم ورځ ملي کنوانسیون کې په څه شی باندې خبرې وشوې؟
ستړي مشي آشنا صاحب، مننه. دویم ورځ هم ډیره تاوده ورځ وه. دلته ډیر سیاسي بحثونه وشول، خو تیره ورځ د غونډې یا د مجلس ټول تمرکز په یووالي باندې وو، په متحده اوسېدو باندې وو. دغه یو پیغام وو چې هر یو استازی، هر یو سناتور او د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملګری یا ملاتړی چې به په سټیج ودرېدو، نو دغه پیغام به ورکولو. خو د دې تر څنګ دوی د کډوالو د مهاجرت په پالیسۍ باندې هم ډیر تمرکز وکړ، ډیر بحثونه وکړه او ویناوي وکړلې. یو څو کسان صرف غواړم چې دلته نمونه واخلم چې هغوی راغلي وو او بیګا دلته هغوی ویناوي کړې دي چې ډیر مهمه وایي. خو د جنوبی کارولاینا په خوانی گورنر نیکی هیلی چې هم د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ سیاله و، او د ولسمشر ټاکنو کې هغه هم برخه اخیستې و، خو بیا وروسته ټاکنو زغال څخه هغه پات شولا او ډراپ اوټ شولا. هغه راغلی و د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ستاینه وکړه، د هغه په دوري کې چې کوم انتظامی د هغه سره کارونه کړی و، کامیابیان یې تر لاسه کړی و، هغه ته اشاره وکړه. او بیا یې د ولسمشر جو بایدن په انتظامی باندې ډیره سختی نیوکه هم وکړې، چې ګواکې د جو بایدن د انتظامی لاندې دوه لوی ګونه امریکا پیل کړی دی او پیل شوی دی، او هغه دا چې روسیه په یوکرين یا په اوکرين باندې يرغل وکړ، او د دې ترڅنګ د اسرائيل او حماس ترمنځ لوی جګړه روانه ده. دا دواړه هغه د ولسمشر جو بایدن ناکامي وبلله، او خو بیا دې ته هم اشاره وکړه او پرتلې کړه چې د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتظامی لاندې یا د واک لاندې هغه وخل امریکا نور هوادونه ویریدل، او روسیه هم داسې کوم ګام ناخسته. خو د فلوریدا گورنر on DeSantis hum da kadwalo po policy bandi waghe dwaghe ta ishara wakra aw afghanistan ye hum pa ki yaad kar che khpal gyal la sartiri halta che wajal shwala da intiqal ya kum de evacuation process chu ya parosa wa da haghe pa waqt haghe ta ishara wakra aw dai da Joe Biden da intizami nakami wabalala. خو مونږ په دې اړوند چې بیګا سه بحثونه وشو، ویناوي وشو، یو تفصيلي ریپورت هم لرو چې امریکا غږ تیار کړی دی، دا به لیدونکو سره شریکو، او بیا به راشو نور بحث به هم ولرو.
President Donald J.
د جمهوریت غوښتونکو د ملي کنوینسیون د دویمه ورځې رسمي موضوع امریکا یو ځل بیا خوندي کړی. دا کې دیشي داسي وی جمهوریت غوښتونکو ټول بیا خلوب وکړي. سکال د ټرمپ سیاسي رقیبان هم په مجلس کې برخه اخیستي وا او د یو والی شواري ورکو.
If you want to seal the border, vote Trump.
کته سي غواړي پوله وتړي ترامپ ترای ورکړي. کته سي غواړي چې په هیواد کې قانون او نظم بیا حاکم کړي ترامپ ترای ورکړي.
د وی وی کراما رسوامي سربيرا د سويلي کيرولاينا پخواني ولي نيكي هلي هم د پخواني ولسمشر سره د تګلاري پر سر مخکيني اختلافات ډډي تکړل.
زبر د یو شي پرو خانه کول سره خپل واینا پایل کوم. ډونالد ټرمپ زما قوي ملاتړ لري.
په مقدماتي ټاکنیزو منډو ترډو کې هلي د ټرمپ روسي سیاله هلي د ټرمپ د اداري پر مهال په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیر وا او په خواني جمهور رئیس د سپینې ماڼۍ لپاره غیر مناسب کسب للی وو. د هلي د پلارنې ایالت انتخابي استادې لکه ګيري مکډینیل او رابن هالي دا غوړه غني چې تیر په هیر کړی او پراتلون کې نظر و ساتي.
It doesn't matter who ran
it. دا مهمه نه ده چې څوک مخکې د هغه په وړاندې ودرېدل. ولسمشر ټرمپ دا ټول سره یو ځای کوي او دا هغه څه دي چې مونږ لیدل غواړو.
په دې دور کې د ټرمپ اوسنو او پخوانو ګوندی سیالیانو کنوینسیون ته ویناوي وکړې. د ټیکساس سناتور ټیډ کروز، د فلوریډانا مارکو روبیو، د کور جوړنې پخوانی وزیر بن کارسن او د فلوریډا والی رون ډی سانټیس هم ویناوي وکړې.
My fellow Republicans.
زما جمهوریت غوښتونکو ملګرو، راځي چې جو بایدن بیرته خپلې تکاوی ته او ډونالد ترامپ بیرته سپینې ماڼۍ ته واستو.
د ولس مشرې ځینی پخوانی او راتلونکو کاندیدان چې نن شپه دلته د ترامپ ستاینه کوي، ممکن ده غواړي د نن سلور کال وروسته د ترامپ او د هغه د استادو ملاتړ وګټي. که جمهوری غوښتون کې د نومبر ټاکنې وګټي نو دا به د ټرمپ د جمهوری ریاست دویمه او وروسته دوره وي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
او یو پښتنه ملاره لمنځجان د خپل اولو خبرو کې یاد کړ چې د افغانستان په تړاو هم یادونه شو. آیا په مجموع کې رښتیا د امریکا د شل کلنې جګړې په اړه چې په افغانستان کې وڅ خاص ویل شو؟
هو آشنا صاحب، ما په خپل دلته د روجی جولیانی سره خبرې وشولې چې د نیویارک پخوانی خاروال او د ترامپ پخوانی وکیل وو. هغه څه مې وپوښتل چې هغه څه فکر کوي، یو خدای چې آیا ریپبلیکن ګوند یا جمهوری غوښتون کې ګوند په پالیسیانو کې به څه بدلون راشي د افغانستان په وړاندې. نو هغه ویل چې هو، داسې امکان شته، ځکه شته چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هر څه کولی شي. او هغه د شنبه د ورځې مثال ورک کله چې په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ باندې برید وشو په پنسلوینیا کې، وژونکی برید، خو هغه بیا هم کلک ودرېدلو. او بیا د دې ترڅنګ هغه د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په پروسه باندې ډېرې سختې نیوکې وکړلې. دای د جو بایدن یو لوی ناکامي وبلله او دای ویل چې امریکا ته دا تر ټولو یو لوی شرم و چې کومه پروسه په سر رقم دوی وکړه. تا ور سوال زکه چې هغه ویل چې لومړی دوی سرتيري وېستل او بیا ملکیان تر شا پاتې شو. دا په دې معنی ده چې څلور نور تر هغهرو ډلو ته هغه ملکیان چې امریکایان هم و هغه پری خودل، او د امریکا نور ملګری چې امریکا ته وفادار پاتې شو هغه تر شا پری خودبل. په بګرام هوایي ډي باندې هم ډېری خبري وکړي چې له 500 تر 80 بلین ډالر په ارزښت وسله الته په بګرام هوایی اډی کې تر شا پاتې شوله. او هغه د دې په اهمیت باندې هم وغږېدو چې دا ډیر مهمه اډه، ځکه دا چې 400 میل لیرې له چین ده او 1500 میل یوازې لیرې له روسیې څخه ده. او هغه دا ویل چې که خدای مکه دوی امریکا د روسیې سره یا د چین سره په جنگ کې کیږي، نو دغه اډه دوی ته ډیر زیات اهمیت درلود. خو البته د یادونې وړ ده چې دغه کوم پروسه چې پیلېده، د دې مخکې د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتظامی لاندې هوکړه شوی و د طالبانو سره چې دوی پخوانی سرتیری بوزي او جو بایدن دا هم ادا کوي چې دا یو لوی کامیابی و چې د امریکا شل کلنې تر ټولو اوږه جنگ پای ته ورسول.
بالکل جمهور رئیس بایدن دا ویلی دی چې د خپل پخوانی ځیناستي پریکړه صرف تطبیق کړه او عملی کړه لپاره تخلیه پروسه کې. مننه منازجانې ز نور معلومات دلته د بایدن کمپینونو باره کې د امکار سید عزیز رحمان ناورم ډیر سره د سپینې مانی نمال دی خو یو مقدمه به ورکم چې د امریکا جمهور رئیس بایدن په خپل سیال ډانلډ ټرمپ د برید وروسته د اول ځل لپاره په نیوادا ایالت کې خپل تورپوستو ملاتړ ته وینا کړی دی. ویل شوی چې په نیوادا ایالت کې به ټاکنیز سیالي ډیره سخت وي. بایدن په خپل خبرو کې په ډانلډ ټرمپ باندې شوی برید تو کمیس او د وسلو لرلو لامل د تاوتریخوالي سره مرتبط بللی دی او د امریکایانو یې غوښتي دي چې هر ډول تاوتریخوالی وغندي. تفصیل او نور جزئیات به د سید عزیز رحمان نواورو چې د سپینې ماڼۍ د مخې نه را خبرونه کړي. از جانه مهرباني وکړئ د بایدن نور وینا مهم ټکي څه و خصوصا د کمپاینی وینا.
آشنا صاحب اول خو باید په سر کې دا وویل شي چې نوادا ایالت چې مشهوره ښار یې لاس ویګاس دی د راتلونکو ټاکنو کې یو له هغو ایالتونو څخه دی چې بټل ګراوند سټیټ یا سوینګ سټیټ ورته یا رقابتي ایالت یادیږي او دواړه کاندیدان به په دغو رقابتي ایالتونو کې چې یو یې نوادا دی دوی به ډېر تمرکز او پام به په دغو ایالتونو کې وي. لکه څنګه چې تاسو ویل جمهور رئیس بایدن پرون په دې ایالت کې خپل کمپاین یو ځل بیا پایل کړ او نن هم دای په نیوادا کې دی. په نیوادا کې نن دای به اسپانیوي نژاد امریکایانو سره دای به غږیږي دای به خبرې کوي پر دې باندې به غږیږي چې تر اوسه پورې د حکومت د دوی لپاره څه کړی دي او راتلونکي حکومت کې دای څه پروګرامونه ورته لري او پرون یې د تور پوست امریکایانو سره په دې ایالت کې خبرې وکړي او پر دې باندې وغږیږي چې تر اوسه پورې څه کړی دي او څه ورته په پلان کې لري. په خپل خبرو کې د شنبه ورځ کوم ناکامه برید چې پر پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ باندې شوی و هغه ته هم اشاره وکړه او دغه برید د تبعیض او د وسلوالو تاریخوالو سره تړاو ورکړ او یو ځل بیا یې د هغو وسلو پر بندیز باندې ټینګار وکړ چې د په وینا دغه ډول وسلې د شنبه په ورځ د ډونالد ټرمپ پر وړاندې ورڅخه کار اخیستل شوی و.
د پخوانی ولسمشر د وجل کې دوه د ناکامه هڅې ورسته آیا ولسمشر جو بایدن د ټاکنو د ګټلو لپاره په سم مسیر روان دی؟ دا هغه ننګونه ده چې نو موري ورسره مخامخ دی.
موږ ټول مسؤلیت لرو چې احساسات را کم کړو او هر ډول تاوتریخوالی وغندو.
نوموړي د سه‌شنبه په ورځ د نیوادا ایالت په لاس ویګاس ښار کې تورپوستو رای ورکونکو ته د وینا پر مهال پر ټرمپ د شنبه برید د جورج فلوید په ګډون چې په 2020 کال کې د وسپین پوستي پولیس افسر لخوا وژل شو پر افریقایي امریکایانو د برید سره ورته وباله. د وسلوال تشدد قربانیان غواړي چې پر اوتوماتو وسلو د بندیز پاره چې په 2004 کال کې پای ته رسیدلی بیا اقدام وشي.
پر ډونلډ ټرمپ برید کې ای آر 15 ډول ماشیندار کارول شوې دا هم اوتومات وسله ده چې د ماشومان په ګډون یې ډیر کسان وژلې دي او ستدي وخت دی چې ناقانونه یې کړو. ما یو ځل دا کار کړی او دا کار به بیا کوم.
ټرمپ په برید کې برسرین ټپی شو. پخوانی ولسمشر او د جمهور غوښتونکو کاندید د دوشنبه په ورځ د وسکانسن په ملواکی کې د جمهور غوښتونکو په ملي کانګره کې له فانسمان شوی غوښ سره را څرګند شو او هرکلی وشو. د بایدن لپاره چې تیره میاشت په مناظره کې کمزوری را څرګند شو او د سن او ذهني حالت په اړه پوښتنې رامنځته شوې د ټرمپ د وژل کېدو هڅې حالت نور هم پیچلی کړی دی.
نوې خو تاسو باید د سپینې ماڼۍ لپاره د خپل صحت په اړه ډاډ ورکړئ. بلخوا د سیال ګوند څخه چې جمهوریت غوښتونکي دی ځان جلا وساتئ کوم چې د برترۍ نشي به خوند اخلي. همدارنګه تاسو باید د یووالي غږ وکړئ او سیاسي تاوتریخوالی رد کړئ. په یو وخت کې د دې ټولو درېو کارونو کول د هر چا لپاره ډېر زیات سخت دي.
اوس مهال بایدن د نیوادا په ګډون په یو شمیر نامسممه یا هغو ایالتونو کې چې کلی جمهوري غوښتونکي او کلی دیموکراتان ګټي تر ټرمپ شاته دی. بایدن د تورپوست امریکایانو د ملاتړ د ترلاسه کولو په هدف له ترامپ سره خپل پالیسي مقایسه کړي. نو موري په اصطلاح هم ملاندې ووهلې چې ترامپ ډیر کله یادوي د تورپوستو وظایف.
هوادوالو زه په هغه چې د تورپوستو لپاره کار یعنی څه؟ هغه د امریکا د جمهور رئیس مرستیاله ده.
بایدن یو ځل بیا له امریکایانو وغوښتل چې له یو بل سره د دښمن په توګه چلند ونه کړي. ترامپ هم پر هغه لبري دروسته د یووالي غږ کړی دی، خو ډیری په دې باور دي چې دغه آرامه فضا به لنډمهاله وي او د دواړو ګوندونو د کانګرو تر جوړېدو وروسته به بیرته تنده شي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
او د جولای ولسمه یعنی نن په نړۍ کې د نړیوال عدالت د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د نړیوال عدالت د ورځې سره هم مهاله د افغانو میرمنو د حقونو یو شمیر خزینه فعالان وي. په افغانستان کې خلک د بی عدالتۍ څخه کړیږي او د طالبانو په حاکمیت کې د عدالت په نوم کم څه نشته دی. د ارغوانی شنبې د ورځو په نوم باندې د افغان میرمنو د حقونو د بنسټ مشر مریم معروف اروین امریکا غږ ته ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان اوسیدونکي هر ورځ د ژبې، قومیت، مذهب، جنسیت او د اوسیدنې د ځای په دلیل په سیستماتیک ډول د عدالت د نشتون قربان کیږي او ځپل کیږي. په عین وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې د بی طرف عدالت لپاره د بل هر وخت په پرتله نړیوال ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي او نړیوال عدالت ورځ په دې برخه کې د لا زیات تفکر لپاره یو فرصت دی چې د پرمختګونو او ګواښونو په اړه پرې غور وشي. درنو لیدونکو، نن د جولای ولسمه لکم چې یاد کړ د ملګرو ملتونو سازمان د خوانه په نړۍ کې د اجتماعي عدالت د ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې ورځ د طالبانو په واکمنۍ افغانستان کې د ټولنیز عدالت، مذهبي او مدني ازادیو په اړه په ترکیه کې د افغانستان د عالمانو د علمي ټولنې سرپرست مولانا عبدالصبور عباسی صاحب نظر اخلو چې نن زموږ بلنه منلې. عباسی صاحب، تاسو ته ستړي مشو هم ډیره ډیره مننه چې زموږ بلنه منلې. په پیل کې یو لنډ او مختصر نظر ستاسو اخلو چې ستاسو په نظر د طالبانو په واکمنۍ کې مذهبي او مدني ازادي څومره محدوده شوې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د طالبانو په حکومت کې هغه سي مدني ازادي او هغه سي مذهبي ازادي خو نشته کوم چې یو جمهوریت حکومت دی، یا کوم چې دنیا کې خلکو خراش نه دي، یا کوم چې دوی خپل ته مستقیل کېدل هغه وخت چې د حکومت نه و. او غټ مشکل دا دی چې دوی خپل بعض اقدامات او توجیهات هم نه کوي او نه میډیا ته مخامخ کیږي، نه دغه وضاحت کوي او بس یو کار کوي. نو خبره بیا هماغه شان مبهم او مجمل او ګونګ پاتې.
کلک وضاحت واخلو عباسی صاحب، چې نور مذهبي اقلیتونه چې په افغانستان کې دي لکه شیعگان یا احمدی ډله یا بایی ډله یا سکان، هندوان او همداسې نور، دوی باید په څه ډول په افغانستان کې خپله مذهبي ازادي ولري؟
سکان او هندوان خو په خوان هلته د خلکو سره تعامل دی او خلک مور سره پوهیږي، هغه هم پوهیږي چې موږ څه وکړو. هغوی باید خپل عبادت گاهونه ولري، خپل عبادت کې باید آزادي او هغې کې څه پابندي پې باید ونه لګول شي، په آزاده توګه خپل عبادت کوي. پاتې شیعگان، د شیعگانو مسله چې ده هغه د سنیانو سره لږ تضاد ډېر ښکاره کوي. که هغه ملایان دي، که هغه د عام خلک دي، د دې بعض شیان خلق تحلیلوی نشی. لکه سوار لسوا کال مخکې امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهید کړل شو دی او وو سب غریبانه باندې ماتمونه کول او جلوسونه کول او په چړو باندې ځان وهل او سینکوبی. نو دا خو دین کې نه نشته. په پردي خلکو باندې غم چه دی یا ماتم چه دی، هغه درې ورځې دی. یو ښځه خپل میړه باندې زیات ماتم کوي، د څوارلسو کالونو لګیا دي ماتم کوي او هغه هم په ډېره غلطه طریقه باندې کوي. خپله حیات الله خمینی چې د ایران د انقلاب بانی وو او د اوسنی مشر مجلس تقلید خامنایی او زموږ افغانستان کې حیات الله آصف محسنی مرحوم، د درې وړو فتوا شته چې دا ترتیب صحیح نه دی. دا ترتیب باید داسې جوړ شي، کنفرانسونه وشي، سیمینارونه وشي، سلیټریچر شایع شي، چې سنیانو هم خبري وکي شیول هم خبري وکي د امام حسین چې کوم هدف او مقصد لپاره قرباني شوی دی چې هغه هدف او مقصد باندې خلک پوښ
تر دې له شیعه بالکل لکه تاسو چې یاد کړه به سب د شیعه فقه زنې مشان چې په افغانستان کې وو چې اوس بیرون دي دوی هم تر ډیره د سیادونه کوي چې د امام حسین دا غوي په وینا البته چې د المانزي په دا ډول باندې کوشش دا کوي چې عدالت لپاره لاسرسي وشي او مظلوم وپیژندل شي زما چون وخت کمی زغوانم یو بل بیرته د طالبانو حاکمیت اړخ تر شم مذهبي ازادۍ ته تیر کال همدا وخت یعنی د اگست په میاش کې د امریکا د مذهبي ازادۍ نړیوال کمیسون د افغانستان په اړه یو ډیر مشرح راپور خپور کو او پاغه کې ویل چې طالبانو اسلامي احکام په خپل نظر او برداشت باندې تفسیر کړی دي تاسو چون عالم د دین استه اسلامي احکام باید څوک او څنګه تفسیر کړي
اسلامی احکام کو اوساغری چې تفسیر شوی دی فقہ او کوم چې جدید شان مخه تر راضی لکه د خوځو نو کری کول یا دغه تعلیم یا دغه پټولنه کې خلکو سره غړېدل هغه باید یا هو وایو چې سترما کومه به تعبیر کی یا د علما یو کمیشن تعبیر کی طالبانو باندې زما په خوان آمدنی وکړه چې دې خپل یو شی تعبیري نو بیا مې راځم نو مخامخ کیږي علما سره نو مخامخ کیږي او خپل خبره پوره چي ده واضحه کوي نو سړی نه کويږي چې دا تعبیر چا کړی ده دا څوک وای او دا چا راي ده په دې سړی نه کويږي
صحیح
ابهام ده پټ
یو شدید انتقاد په امداد ده چې په ځنې مواردو کې د خپل نظر یاو د دین او د فرهنګ ټولو مجموعه یو تفسیر ورکړي او خلکو باندې ډیر خاصتا په خزو باندې محدودیتونه لګي پر صورت زمنګ خبری خبرونه د وایسي زما وخت خلاص دی امستاسې د حضور نه ډیره ډیره مننه کوم چې زمنګ بلنه مو منل او خپل نظریات هم شریک کړه په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو او توپانونو لامل د مالی او ځاني زیانونو راپور هم لرو خو د ویلند وقفي ورسته به ووري موږ سره اوس د ماشومانو د خوندي ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن وی په افغانستان کې زرګونه ماشومان بي سرپناه شوي او عاجل کومک ته ضرورت لري په تازه راپورونو کې ویل شوی دی چې په ختیځ ولایتونو کې د سخت اورښت تیز باد او طوفان لامل د مړو شمیر نږدې 500 کسان تر رسیدلی دی
په ننګرهار ولایت کې د طبي پیښو سره د مبارزې ولایتي اداره وایي چې په ختیځ ولایتونو کې د سخت اورښتونو او طوفانونو له امله شاوخوا 340 تنه مړه 350 کسان ټپیان او 400 کورونه نړیدلې دي په اندې حال کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن په یو راپور کې لیکلي چې د افغانستان په دریو ختیځو ولایتونو ننګرهار کونړ او لغمان کې شاوخوا 1.5 زر ماشومان بې کوره شوي دي
وټه راکېناسته د کې مشرورو مو پرنارګانې مې ټول ماشومان ټول ورلاندې او به خلک راورسې د کومک وکړلو ماشومان یې مستلسه امبولانس را لږه کې لاړه خلک ټول
ما څنګه په دغه کوټه کې ټول ناس او بزول طوفان چې راغله د دیوال پر راوغورځېدو د کوټه کې مې ورورو او دا کوټه کې مې تروریانې وي او بچیان مې پکې ناس یو په کلور کوي و هغه شهید شوی او دوه مې ورری به هغه شهید نه شوی او خپل مې ورورم شهید شوی دی او خپل وراندار چې مې اوس کوم دغه بسې تامه کړه زخمی ده او ټول تقریبا په دې کوټه کې د یو لس نه پورې یو لس وانه ژوند لا سوار کړل څوار لس نه پورې تقریبا څوار لس کې د درې زخمیان دی او یو لس وانه مړ دي
د ماشومان ساتنې اداري ویلي چې په ننګرهار کونړ او لغمان ولایتونو کې 1.8 میلیونه وګړي چې 750 زره ماشومان دي په هغه ولسوالۍ کې ژوند کوي چې د طوفان څخه زیانمن شوي دي
ولا درځه پورې موږ نه دا پته نه لګیږي څو کسان دي څو زخمیان دي 15 کسان ټول لا درځه په ټول ستامه کې لا تر دا پته نه لګیږي چې څو کسان شهیدان دي او څو زخمیان دي دا پته لا تر څه پور نه لګیدلی
نو د سی یو اقتصادي وضعیت کې قرار لري چې له مجبورۍ نه په دغه سي کوټو کې شاغه دي او سیزن ولا پر هیڅ نه و معیاري کوټي نه دي عدل تا ژوند او شپې ورځې سبا کوي
د ماشومانو د ساتنې اداره په خپل ریپورت کې زیاتوي چې د سیلابونو او طوفانونو له عمله مخابراتي شبکې او د سړکونو په ګډون زیربناوي ویجاړې شوې دي چې د لارو ویجاړېدو زیانمنو کورنۍ ته د مرستې رسونې چاره اغیزمنې کړې دي
نه لا سګنې راغله سبای پرون دا واقع چوشلا دلته خلک رال رنجری راتله زخمیان وړله او د مړي کیسه کې بنو زخمیان به وړله او مړي سره به غرض نه کو دا خاصه مفات چې وای دی زخمیان به اسپیټال تر سواله
دا باغونه یو پینځلی بده خو پینځلی بده خو او خره سیدلی باغونه شفتالو یو درې دوه جری و دا خره سیدلی او دا ټول لمنه وی ول تلاف شو او نور څه فصلونه چې کړلی وو لیروګانو پینځه پک جری و اندګه سي مهم کړلی وو یو درې جری و دا مونپلی وو دا یو دانه ورونه د پټ یو پینځه جری و جوار دا نیالي جوار هم کینولی وو دا ټول تلف شو هغه د وګورل سپین داګ د چم نشته ده
د توبانونو لکبل په تورخم کې د ستنیدونکو افغان کډوالو د هرکلی مرکز هم ویجار شوې ده چې د کډوالو د سرپناستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
او د ورزش په ډګر کې په افغانستان کې رزمي ورزشکار محمد سمیم فیضات یوازنه جودو باز دی چې د طالبانو په حاکمیت کې د اولمپیک نړیوالو سیالیو ته چمتووالی نیسي. ټاکل شوی د افغانستان بهر د دریو افغان نجونو په ګډون سره کال شپږ افغان ورزشکاران په پاریس کې د اولمپیک په سیالیو کې ګډون وکړي.
محمد سمیم فیضات په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک سیالیو ته چمتووالی نیسي. سمیم یوازنی لوبغاړی دی چې د طالبان تر حاکمیت لاندې دننه په افغانستان کې د اولمپیک لوبو لپاره تمرین کوي.
ما بسیار خرد بودم که کاکایم هم میشه و ترنرم هم از اجمل فیضادک در مسابقات 2012 اولمپیک هم اشتراک کرده بود. ما خرد بودم کاکایم میدم که میرفت تمرین میگد اما ما نمیفهمیدم کدام تمرین پیش میبرم. اما تو دیگه آسا هسته همراه ما هم تمرینات شروع کردم و رفتم دیدم که جدو چی است، چه رقم تمرین داده میشه. اونم بود که بسیار شوق علاقه که نسبت به جدو داشتم توانستم تا به این سرحد خود برسم.
تاکر شوی چه دو جولای دمیاشت پای که پاریس که دو اولمپیک لوبی پیلشی چه در دره اونجون و پا گرون شپاگ افغان ورزشکران پا که برخ اخلی. سرالده چه پا افغانستان که دو اونجون و پر ورزش بندیز لگی دره دخو دو اولمپیک نریوال کمیته پا بحر که دره و افغان جون تبلن ورکر چه دو اولمپیک پا لوبی که گرون وکری. سکال دو اولمپیک په سیلو کې کیمیا یوسفی د زغاستی، فریبا هاشمی او یولدوز هاشمی د بسکل زغلونی، فهیم انوری لامبو وهلو، شاه محمود نورزه زغاستی او محمد سمیم فیضات د جودو په برخه کې ګډون کوي.
جودو خو دغه بسیار یک مفهوم بالای به ما بسیار یک مفهوم زیبای داره و بسیار خوش دارم ما جودو را و اینمی از بزرگترین آرزوهای ما بود که ما بتوانم در مسابقات المپیکی اشتراک کنم.
سمیم فیضات په سختو شرایطو کې د اولمپیک لوبو ته چمتووالی نیولې ده.
چون در افغانستان بر ما زمینه ورزش صحیح مساعد نیست، ما کمبودی کوچ داریم، کمبودی ترینر داریم، کمبودی کلاب های خوبش، کلاب های استاندارد ما نداریم که صحیح تمرین کنیم.
خوله د ټولو ستون سره سره سمیم فیضات هیلمند چې د اولمپیک په سیالیو کې مډال وګټي.
وقتی که ما در مسابقات المپیک اشتراک کردم ما خو انشالله کوشش ازیرا میکنم که مدال بگیرم و سخت کوشش میکنم و انشالله که مدال هم میگیرم.
در پاریس المپیکی سیالی در روان جولای میاشت په ورسته او کې پیلیږي چې افغان لوبغاړي باید د خپل هیواد له درې رنګه بیرغ سره پکې برخه اخلي. طالبان د 2020 کال د اگست په میاشت کې بیا په افغانستان باندې واکمن شول او له هغه وروسته د ښځو په ورزش، تعلیم، کار او نورو فعالیتونو بندیزونه ولګول. ملګري ملتونه دا بندیزونه د جنسیت په اساس تبعیض بولي. وحید فیضی د امریکا غږ.
په همدې سره د خبرونو پای ته رسو، خو نیم ساعت وروسته د امریکا غږ په سپینې خبرې خبرونه کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په علتونو رامنځته شوو زیانونو او مرستو رسولو غږیږو. هیله ده چې خبرونه در سره وګورئ واورئ او څو شیبو کې اوس دری خبرونه هم پیلېږي. هیله ده چې د تازه خبرونو راپورونه سره وګورئ واورئ او که وخت لرئ نو هیله ده چې همدا خبره شوي راپورونه نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. تر بل وخت هم په خدای سپارو. د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو.
د نورین پر مهال د یوې خیراتم کې لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکوو.